دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم زنزرانه یوسف زیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري اورپا ممکن د افغانستان د خونکو او روغتیاي کارکونکو معاشونه بغاړه او اخلي جرمني او هالند د افغانستان خونکو او روغتیاي کارکونکو د معاشونه د کول ته تمایل خو ولې ویلي دي چې په مستقیمه توګه دغه معاشونه د کول پاړه په خپل نړیوالو شریکانو سره باس وکړي د غسرګندونې 13 ورځ د افغانستان او پاکستان د پاره د جرمني ځنګړي استازي ایم ایل دی بانت او افغانستان د پاره د هالند استازي مارکس پودزل په کابل کې د طالب چارواکو سره په خبرو اترو کې کړی دی د غهایت مولا عبدالغنی برادر او امیر خان متکی په ګډون د طالب حکومت له چور پورو چارواکو سره په کابل کې لیدل دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر کې په دې اړه لیکلي او جرمني او هالند د اقدام هرکلی کړي خاغلی بلخی لیکلي مونږ د پوهنی او روغتیاي برخه کې د سړو او خزینه کارکونکو د معاشونو د ادا کول په برخه کې جرمني او هالند د اقدام قدردانی کو په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالب چارواکو په دغه لیدنه کې په مساوي توګه د جنګو او هلکانو په زده کړې او خزینه خونکو د کار تداوم یو اړین کار بلل دي روسیا سلګونه کسان د افغانستان نو باسي د روسیې د دفاع وزارت ویل دي چې دوی په 300 کسان د افغانستان نو باسي د روسیې دولتي خبري اجانس په شنبه په ورځ د لوړپوړو چارواکو له لوکو لیکل دي چې دا کسان د روسیې بلاروس کرګستان ارمنستان او یوکرين افغانستان وګړي دي د روسیې د جمهوریت ریاست وین دیمټری پیسکوف ویل چې د ولسمشر پوتین د فرمان په اساس او په افغانستان کې روان خراب وضعیت ته په کتو دا کسان استل کیږي د روسیې چارواکي وایي چې دا 300 کسان په هغه درو نظامی الوتکو کې مسکو ته انتقالیږي چې افغانستان ته د روسیې 40 بشري مرستې ورسولې چارواکي وایي په دغه درو الوتکو کې مجزي طبي ډلې شته چې د افغانستان استل کیدونکو کسان معاینه کړي او د ضرورت په وخت کې ورسره طبي مرستې وکړي د روسیې د بشري مرستو لومړی چوپن په کابل ته رسیدلې ده چې وړه غړی او کمبلې پکې دي تر دې مخکې د روسیې سفیر دیمټری جرنوف ویلي وو چې هواد به افغانستان ته سباندې 100 بشري مرستې برابرې کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن په پلازمینې سنا کې د حوثي یاغیانو لخوا چې ایرانی تر شا ولاړ دی د متحده ایالاتو سفارت ته ننوتل او د ودانۍ نیول په سختو ټکو غندلي یاغیانو هم د غرنګ د سفارت سیمه ایز کارکونکو نیولې دي په یمن کې د متحده ایالاتو د سفارت خپل فعالیت بند کړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو اعلامیه کې چې د شورا 15 واړو غړو منزور کړي د سفارت د ودانۍ نه د ټولو هوسیانو د سمدستي وتلو او د ټولو نیول شو کسانو په خوندي توګه د خوشي کېدو غوښتنه کړې هم دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نت پرایس هم خبري اعلانو ته تیرونی ویل چې د ډیپلوماټیکي هلو ځلو په نتیجه کې د سفارت ډیر کارکونکو خوشي شوي خو لا هم ځینې کسان د هوسی شیعه یاغیانو سره بندې دي او د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روان دي د امنیت شورا په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ویانا د کنونشن لمخې ډیپلوماټیکي ودانۍ ته په زور ننوتل منع شوی او دا چې په موقتی توګه د تړل شوی سیاسي استازولۍ آرشیف او ودانۍ د تلاشي او نیول کېدو نه خوندي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 13 په سپینی ماڼۍ کې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ټروډو او د مکسیکو د جمهور رئیس انډرس مانویل لوپیز سره ملاقات کړي د دغو دریو هیوادونو د مشرانو لیدنه د دریو ګاونډیو هیوادونو لپاره د امریکا وچې په شمالي برخه او د هغه ځای شاوخوا د شته مشکلاتو د هواري لپاره یو فرصت دی بایدن د درې اړخیز ملاقات مخکې د کاناډا د صدر اعظم سره په ملاقات کې ولیدل دا په 1300 کلونو کې د یادو هیوادونو د مشرانو لومړی غونډه وه د برتانی حکومت پلان لري د فلسطین په حماس ډلې د ترګرې ډلې په توګه بندیز ولګوي ټاکل شوی د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل بل اونې په پارلمان کې د دې بدلون غوښتنه وکړه میرمن پټیل وایي دا اقدام د استخباراتي معلوماتو په اساس خستل شوی دی د کورنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د سفر په محل حماس په بنسټیزه او جدي توګه د يهودانو ضد ډلې وبلله او زیاتې کړه چې د يهودانو د ټولنې د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروری دی د برتانوي چارواکي ادعا کوي چې د حماس د سیاسي او نظامی څنګه ترمنځ توپیر کول امکان نه لري سره له دې چې د حماس د القاسم لوا په نظامی څنګه چې غزې په کنټرول کې ده د 2001 کال د مارچ په برتانیې کې بندیز لګیدلې، خو چرته په دې ډلې د برتانیې د ترګري د قانون لمخې بندیزونه ولګول شي، د امریکا او اروپایي ټولنې په شان اقدام بوي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکوي. د کمیټې په ویلامی کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استاد وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په ویلامی کې هم د غرنګ ویل شوی چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړو چې ټول افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استاد او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی. په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب نظر محمد مطمئن برخافستی و چې طالبانو د سپتمبر په میاشت کې په خپل سرپرستۍ کابینه کې هم اعلان کړی و. دا وو د دې وخت خبرونه.
ورونو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رایم کراکر وایي طالبان هوډ نه لري چې له القاعده ډلې سره خپل اړیکې پرې کړي. شغلی کراکر د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې سنا تورانو ته وویل چې طالبان د شل کاله مخکې په شان دي او له خپل مفکورې لاس نه اخلي. یو شمیر نور سناتوران وایي که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو په تیره د میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې طالبان له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه پرې کوي او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل د امریکا امنیت به په خطر کې واچوي. خاغلی کراکر دا څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې کړې دي. د غونډه د بحران په نوم د تحقیقاتي مرکز د آسیا د برخې مشره لورن میرر هم راغوښتل شوې وه او په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې پر تجربو او زده کړو باندې خبرې وکړې.
اوس چې طالبان پر افغانستان باندې حاکم دي، هیڅ دلیل نشته چې هغوی دې د تیرو دوه لسیزو څخه مهربان اوسي. هغوی له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. هغوی به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د ملکیانو پر وړاندې د داعش کړنې دا مسأله تاییدوي. داعش به طالبانو ته یو تهدید وي او په ځواب کې به طالبان هغه څه کړي چې پر خپلې مفکورې به معامله ونه کړي او پر هغه به لا زیات ټینګار وکړي.
د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور تیموتی کین وایي ک طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو او پتیره د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
مونږ په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لرو، خو نور هیوادونه لري. طالبان نه غواړي چې د شمالي کوریا په څیر یو منځوي هیواد وي. هغوی غواړي چې د نړۍ په کچه له نورو هیوادونو سره اړیکې ولري. دا په دې معنا ده چې ټول هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي که تاسو تعامل غواړئ، که تاسو تجارت غواړئ او غواړئ سوداګري وکړئ او په نړیواله کچه ستاسو هرکلی وشي. تاسو اړیاست چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړئ او په تیره د ماشومان او میرمنو حقونو ته درناوی وکړي چې په تیرو شلو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د بحران پونو په سړینیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه شاملول، د توافق لاسلیک او د طالب بندیانو خوشې کول یو تیروتنه و.
د هوکړې یو اساسي ستونزه دا و چې د افغانستان حکومت له مذاکراتو بهر وساتل شو او د امریکا او طالبانو ترمنځ دو اړخیزه هوکړه و.
د امریکا د سنا مجلس د سناتوران په افغانستان کې د میرمنو دراتون کې په اړه اندېښمن دي.
This is one of the most tragic aspects.
یواله دردونکې مسالې چې مونږ په افغانستان کې وو، د زیات شمیر مېرمنو په ځان بسیا کېدل، نجونې خوانځي ته تللې، خو اوس چې ګورو طالبانو په بشپړه توګه د مېرمنو ازادي ورڅخه اخیستې ده.
امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلی چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته پرانستې لیک استولې وو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا کانګرس تر اوسه د غلیک په اړه خبرګون خوده لنه دی. وحید فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله خلک د نامعلوم وسلوالو لخوا په مرموز ډول وژل کیږي. د بوګنوونکو وژنو خلک په ویره کې اچولې دي. د بل خوا د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو ترجمان وی او ای دی وی رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک د ژوند په کولو کې کوم ستونزې نه لري. نور تفصیل د پېښور څخه د دی وی رادیو د خبريال عبدالرزاق پر پټ کې ووري.
د افغانستان ننګرهار صوبې زی اوسیدونکو وای چې د نامعلوم وسلوالو له خوا د خلکو په مرموز ډول او وجنو دوی اندېښمن کړي او د یریل عمله د خلکو په ټولنیز ژوند او کاروبار خراب اثر پرې وته دي. په دې حق لا د جلال آباد خار اجازه احمد وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای په هیواد کې د روستنی بدلون سره سم په ننګرهار کې د نامعلوم وسلوالو له خوا د خلکو تختول او د هغي وجني سیوا شوی دي.
په 1300 کې تقریبا 8 جسدونه د کابل اډې نیر څخه راوېسل شوی دي چې په ډېر فاجعه او وحشانه شکل باندې شدي وجل شوی لاسونه کلل شوی دي او بیا سینت او گزار شوی دي. د ترڅنګ د ویلابیل نامو په خار کې د خلکو زورونه اطرافو کې د کورن څخه وېسل او د مارو نور تړل جسدونه بیا بلری پروتو سیمو کې ورزول دا غسدي چې کاملا د خلکو په روح روان باندې منفي اغیز کړی دي. او طالب حکومت څخه زمون غوښتنه دا چې شر ترجل دي خپل سره او تد پېټک کې دي او پراتلون کې کې لږه ټول کړن څخه مخنیوي وکړي.
د زی سرچینو تر مخه په دغه وجنو کې زیاتره مدني او سیاسي فعالان د سلفي مسلک غړي او د پخوانی حکومت کارمندان شامل دي. خو سرچینه وایي د دې خو پیړول او وجنو مسولیت د کمی وسلواله ډلې لخوا نه اغستل کیږي. پوننګرهار کې مشت دیدار احمد یار وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای د خلکو له کورونو څخه او چتاول او بیا په مرموز ډول د هغي وجلو پیخو دلته په ټولنیز ژوند او کاروباري حلزلو خراب سر غورځولې دي.
اوس د ژوند په ټول اړخونو باندې منفي تاثیر کړه ده. هغه خلک چې په خواب تر ناوخته پوري په خارونو کې ګرځیدل په بازارونو کې به ګرځیدل او تر ناوخته پوري په مارکیټونو او بازارونو خلاصول. بدبختانه په دې وروستیو تحولاتو کې خلک ډار شوي دي. دوی خپل کاروبارونه په خپل وخت نشتر سره کوله. دوی ساري ماخام دکانونه بندي مارکیټونه بندي او خپل کورونه ته ځان نسي. د خلکو پر راشه درشه کې هم کمښت راغلی ده او ډیر زیات خلک داسې فکر کوي چې کچی ته ډیر زیات ولیدل شي ژوند ته به خطر پیښ شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت کې د خراب امنیت او د خوفیا وجنو په اړه د طالبانو صوبایي حکومت ترجمان قاری محمد حنیف د واتس اپ د لارې په یو لیکلي پیغام کې وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلي په ننګرهار ولایت کې اوس فلحال امنیت ښه دی او ټولنیز ژوند د ناامنۍ له وجې نه دی خراب.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2690 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز پرون د دغه سازمان د امنیت شورا ته په افغانستان کې د لوږی د زیاتېدو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکړ. لاینز په افغانستان کې د افراطیت د زیاتېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې طالبان د داعش په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري ناورین په څنډه ولاړ دی. دې زیاته کړه چې د افغانستان د مخ پر سقوط اقتصاد په دغه هیواد کې د افراطیت د زیاتېدو خطر زیات کړي. نوموړي پر نړیوالو افغانستان ته د پام کولو غږ وکړ.
Our tension.
اوس زموږ پام باید د هغه زیات شمېر افغانانو چې په افغانستان کې پاتې دي او په لنډ مهال کې د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ته باید وګرځي. موږ د یو بشري ناورین په غاړه ولاړ یو. دا یو داسې ناورین دی چې مخنیوي کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې یو لوی شمېر افغانان د ناورین په کچه لولګي سره مخ دي او په بیړنۍ توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ژمي کې د دې حالت د سختي دوه وړاندوینه کوي. ډیبورا لاینز په افغانستان کې د سړي سره عوایدو د 40% کمېدو خبر ورکړي.
We fear and predict.
مون یریکو او اٹکل کو چې په افغانستان کې 3 ملیون افغانان د نورین په کچه د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او خوراکي خوندیتوب په بدترین حالت کې دی. دا حالت به یقینا چې په جمی کې سخت شي. دا حالت به افغانستان په نړیواله کچه داسې یو حالت چې د نفوسو لوی شمیرې د خوراک د نه خوندیتوب د خطر سره مخ دي ته ورټیل وهي.
نړیوال طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته د درناوي کولو غوښتنه لري. په یاد مواردو کې د طالبانو د پاتې راتلولو لامل د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارډ ډالر کنګل کړي او نړیوال وجهي صندوق نور 4.5 میلیون ډالر نه دی ورکړي. ډیبورا لاینز وایي د نړیوالو غوښتنو ته په مثبت ځواب وایلو کې طالبان پاتې راغلي.
While the de facto authorities
د اوسنی حکومت چارواکو په لومړیو کې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د خوونی او روزنې په ګډون د خزو د حکومتونو د خوندیتوب اطمینان ورکړو. خو اوس عموما خزی او جنکی د خپل بنسټیزو حقوقو او آزادیو محروم دي. په دې کې د خزو د کار حق محدودول او په مهمو پریکړو کې د دوی نشمولیت او په بیوروکراسي کې په لوړو دندو د دوی نشتون شامل دي.
تر اوسه ملګرو ملتونو په خپل او نه هم دغه سازمان کوم غړي د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی حکومت استازي غلام احمد اشغزي له ملګرو ملتونو د طالبان سره د خپلتیا لري دوه ټول شموله حکومت چې د خوځو او بشري حقوقو تب کې درناوي وشي ته د اړکولو غوښتنه وکړه.
It's important that the international community
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا په بیلابلو قراردادونو کې د شویو ژمنو مطابق د طالبانو سره خپل شي. د دې معنا دا نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژندل شي، امارت بیا حاکم شي او یا د زور له لارې پر خلکو حکومت وټپل شي. د ښځو حقونه، د نجونو ښوونه او روزنه، د مطبوعاتو ازادي او د یو داسې ټول شموله حکومت او د ښځو ګډون باید د طالبانو سره په نړیوال ښکیلتیا کې مرکزیت ولري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې چې په افغانستان کې له یوې خوا د داعش خراسان ډلې خپل بریدونه زیات کړي او له بل خوا اولګه او بیکاری په جدي ستونزه د بدلېدو او په دغه هیواد کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، د فراه په ولایت کې روغتیایي چارو ټولنیز فعالان وایي موږ باید ټول ماشومان واکسین کړو، ځکه د پولیو د مخنیوي یوازینۍ لار تر 50 کالو کم عمر ماشومانو ته په هر دوره کې واکسین ورکول دي. نور حال پرپورت کوي.
د فراه ولایت یو شمیر ټولنیز فعالان چې د روغتیایي چارو د سمون لپاره فعالیت کوي وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې درملنه نه لري او مخنیوي یوازې د همدی واکسین په مټ شونی دی. په فراه کې د ډاکټرانو د طبي ټولنې مشر ډاکټر صلاح الدین احدی وایي وقایه تر درملنې غوره لار ده. دا چې پولیو هیڅ ډول درملنه نه لري نو سل په سلو کې اړ یو چې د پولیو د خطرناک ناروغي څخه خپل ماشومان د واکسین په مټ وژغورو.
د یو ساري ناروغي ده نو د یو ځای څخه بل ځای ته خبريږي د مخنیوي یوازینی لارې واکسین ده. څنګه چې دا ناروغي درملنه نه لري نو په دې اساس باندې مې د ټولو وګړو څخه دا هیله ده چې خپل ماشومان چې تر 15 کال کم عمر لري باید پر وخت باندې واکسین شي.
بل پلو د فراق قومي مخاور بیا د ډاکټرانو سپارښتنی خورا مهمه او له خلکو غواړي چې له هرې ممکنه لارې په استفاده خپل ماشومان واکسین کړي. په فراق قومي مخاور محمد اسماعیل صادق وایي خلک او په ځانګړي توګه مندي او پلرونه باید خپل ماشومان په واکسین کې ناغړي ونه کړي.
له بعد مرغه لا هم داسې کورنۍ شته چې د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهیږي او د خپل ماشومان د واکسین په برخه کې سستي کوي. موږ له مندو پلرونو او د هرې کورنۍ او سیمې له مشرانو غواړو خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو وژغورل شي.
په ورته مهال د فراه روغتیایي چارواکي د پولیو د واکسین په تطبیق کې د کورونیو د مرستې غوښتنه کوي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر واحد خان وحیدی وایي د پولیو واکسین اوس یو ټولیزه مسأله ده نو ټول قشرونه باید د واکسین په تطبیق او عامه پوهاوي کې مرسته وکړي.
مسؤلیت تمام والدین و پدرای است که
د ټولو میندو پلرونو مسؤلیت ده چې خپل ماشومان واکسین کړي. دوی باید مرسته وکړي او د 5 پړاوونو لپاره د خپل خپل ماشومان واکسین بشپړ کړي او په دې سره به اړتیا نه وي چې مشکور په کور واکسین پلی کړو. دا چې یو شمیر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي نو اړ یو چې عمومي کمپاین تطبیق کړو. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت په ځینو سیمو کې لوی شمیر ماشومان د یو شمیر ننګونو له کبله د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو ریدونکو د هلمند ولایت له لسیزو راهیسې د جګړو میدان پاته سوی دی. د جګړې نښې نښانې پکې څرګندې دي. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته او د جګړې د تر تم کېدو وروسته د هالو ټرست په نام د ماینونو د شندولو موسسه بیرته هلمند ته ستنه سوي او له هغو سیمو ماینونه پاکوي چې جګړه پکې سوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته د جګړې له امله بې کوره شوې یوه کورنۍ چې بیرته خپل کلي ته ستنه شوه نو ناشنا نندارې ولیده. د کرکټ لوبغاړي نه چاپېره کاڼې کېښودلې شوي وو او څه کاڼو ته سور او ځینو ته سپین رنګ ورکړلی شوی وو. د سپین مطلب دا دی چې دغو ځینو کې ماشومان لوبې کولی شي او سره کاڼې ښایي چې دغلته ماینونه او نور چاودیدونکي مواد خښ کړلی شوی دی. دا د جګړو نه پاتې چاودیدونکي مواد دی چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لسګونو زره افغانان وژلي یا مزوره کړي دي. غیر دولتی اداره هالو ٹرسٹ په دې هڅه کې دي چې د نور ځاني زیان مخاوني سي. دا اداره په افغانستان کې چې په نړۍ کې د هر هیواد نه زیات خښشوي ماینونه لري په بیړه د ماین پاکۍ کارونه کوي.
تمو کمن سایم کمن فرش ماین چې د حکومت سقوط طالبان لاره په لشکرګاه شارې مونږ نه در سایه مکمل نه ولي تا هم خل د جنگ په وخت دې ځای وتلی وو. اوس فعلا تقریبا دوه درې میاشتې کې دا هم خل کې کورو ته راځي تقریبا شپږ اوه چاودې دلته اوس په کورو په منځ کې تقریبا یو میاشت مخکې یو سیاست راغلی و چې دروازه خلاصه کړه دروازې خوله کې ماین باندې برابره سه چاودنه وسله.
د یوزی استاد بسم الله میرمن دوه میاشتې مخکې د ماین په چاودنه کې په دواړو پخو مازوره شوه.
نو خو ما خو درته وویل چې د افیش څخه فدی خو باندې خدا پیښ او یو خو خپل د افیش ما باندې څه ډیره دردون کې پیښ او ما په برابر باندې خو ډیره دردون کې و او یو خپل چې ما دا صحنه ولیدا چې د ماشومان چې غواړي ماشومان جوړل ماشومان باندې ورکوټه واغ ناری ورتهوالي نو دا صحنه چې ما ولیدا ډیره دردون کې و نو دا غراسي خو بیا خامخازم نه وازم یم او ذهني فشار به کې زیات دی باندې به فل وړ دی.
حالو ٹرسٹ د شہزادی ڈیانا دخواخی خیریہ اداروں نے یو ادا یاد ادارے د ستمبر پر میاش کی طالبانو سرا یو نوے تڑون وکڑو چتر مخے طالبان د حالو کارکون کو سرا مرست کوی او ہغه مایونو نا ورت پگو د کوی چ طالبانو خپل زئی پزے خخ کڑی وو.
ستاسو غاگ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقادله چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د دولتونو سازمان یا او ای ایس په منعکسه اتوګه یو پریکړه وکړه په نیکاراګوا کې د سیاسي او بشري وضعیت په دوامدار خرابېدو او د نیکاراګوا د حکومت په کوښښونه ویره څرګنده کړه چې انتخاباتي پروسس له منځه وړي. د او اس د اکتوبر د میاشتې د شلم نیټې پریکړه د جمهوري ریاست د کاندیدانو او د سیاسي بندانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کوي. د نیکاراګوالو حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو اصلاحات عملي کړي، آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اجازه ورکړي او د ضرورت په حیث ژمنه کوي چې د او اس منشور او د امریکا ترمن د ډیموکراتیک منشور له مخې نور اقدام کوي. په دې کې د او اس د عمومي اسامبلې په یو 50 میلادي غونډه کې د نومبر د میاشتې په 10 نیټه د نیکاراګوا د انتخاباتو ارزیابي شامله ده. د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د رژیم او د ده د میرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو مورلو لخوا د بشري حقوقو د کلونو سرغړون نه وروسته د او اس پریکړه وشوله. دوی د مدني ټولنې خبریالانو او سیاسي مخالفینو په خلاف د ځپلو مبارزه پیل کړه. په سلګونه نیکاراګوایان د سیاسي دلایلو له مخې بندیان کړل شول او څه باندې 3000 نور له هیواد نه وتښتېدل. رژیم د اګست په میاشت کې د ډیموکراتیک انتخاباتو لپاره په هیله باندې کلک گزار وکړ. د نومبر د میاشتې د 10 نیټې په انتخاباتو کې له برخې اخیستن نه د هیواد مهم مخالف ګوند نامطلوب وګاڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د او اس پریکړه ته هرکلی وویل، څرګنده کړه چې دا په هغه غندنه باندې ټینګار کوي چې د غړو دولتونو لخوا د جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس د مرستیال مورلو د انتخاباتو غیر ډیموکراتیک پروسس او دوامدار ځپل وغندل شول. په او اس کې د امریکا انتخابي استازي بریډلی فریډن وویل دغه پریکړې جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس مرستیال مورلو ته څرګند پیغام استولې ده چې د دوی اقدامات به په امریکا کې د هیوادونو لخوا ونه زغمل شي. مشهور ناول لیکونکی سرګیو رامیرس چې اوس په هسپانیا کې د تبعید ژوند تیروي د نیکاراګوا د ساندانستا یو د مشرانو نه ده چې د دانیل اورتیګا سره یو ځای په 1990 کال کې د انستا سیو ساموزا دیکتاتور په راپرځولو کې مرسته وکړه. رامیرس د هوانا ټایمز د ورسپانې سره په تازه مرکه کې ویلي اورتیګا به په تاریخ کې د یو انقلابي مشر په حیث یاد شوی وي، مګر په ده به د یو ظالم او مستبد په حیث قضاوت وشي. بې له شکه مفکوروي رنګ اهمیت نه لري، دی یو دیکتاتور دی. لکه څنګه چې د امریکا انتقالي استازي فریډن ویلي، دانیل اورتیګا او روساریو مورلو د نیکاراګوا د خلکو موافقه نه لري چې نیکاراګوا په یو ګوندی او کورنی ډیکټاتورشپ باندې بدل کړي. د څرګنده کړه امریکا به د خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي ټولو وسلونو کار واخلي. هغه څوک به مسؤل وګڼي چې د نیکاراګوایانو قابلیت ته تاوان ورسوي چې په آزاده توګه خپل راتلونکي انتخاب کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.